د مازګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چاري امان امیرزای مختبری. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې خبري شي، په کې تاسو د مشانو جرګې له دې پریکړې خبر وو چې له داعش سره د مرستې په تورې یو شمېر چارواکي خپلې غونډې ته وربللې دي. له دې به مو هم خبر کړو چې آیا داعش په افغانستان کې شته که نشته. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې د چین ولسمشر د پاکستان پارلمان ته وینا کړې ده، او د مصر وی جنایي محکمې لرې کړی شوی جمهور رئیس محمد مرسی په 40 کاله بند محکوم کړی دی. د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د ملي امنیت شورا مرستیال او د پکتیکا والي به راتلونکې اونۍ د دې جرګې استجوابیا غونډې ته وربولي. د غور په شهرک ولسوالۍ کې درې تنه د سرای محکمې له حکم وروسته په ډزو سره وژل سوي دي، او د مدني ټولنو نړیوال فدراسیون او ملګرو شوراګانو په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو له امله د راتلونکې پنجشنبې او جمعې په ورځ ملي ماتم اعلان کړ. د خبرونو تفصیل، د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د ملي شورا مرستیال او د پکتیکا والي به راتلونکې اونۍ د دې جرګې استجوابیا غونډې ته وربولي. د مشرانو جرګې غړو دغه څرګندونې نن د دغې جرګې په عمومي غونډې کولې. دوی دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې وړ مورز د پکتیکا والي ویلي وه چې د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش له کورنیو سره مرستې کوي. سناتورانو زیاته کړې چې د هیواد امنیتي وضعیت په کتو باید د پکتیکا د والي او د ملي امنیت شورا له مرستیال څخه وضاحت وغوښتل سي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د هغه اووتون افغانانو جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وژل سي و کابل ته راوړل سي. د بهرنیو چارو وزارت وایي شکی مستغنی نن په کابل کې به خبري ناشته ول چې دولت د یادو کسانو پر راوړلو کې ډیره هڅه کړې، خو زیات کړی چې د وطن جسد لا هم نه دی پیدا شوی.
امروز آمادگی لازم اتخاذ شده
دی وای نن د یادو وو کسانو د انتقال لپاره لازم تیاری نیول سوی دی. د ایران اسلامی جمهوریت دولت لخوا افغانستان اسلامی جمهوریت او وروسته کورنۍ ته سپارل کیږي. شاغلی مستغنی د ایران له حکومت څخه وغوښتل چې د یادې پیښې شاملین تر نیولو وروسته مجازات کړي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې اتتن افغانان په ایران کې د سړي تښتونکو لخوا وژل سوي وو. د غور په شهرک ولسوالۍ کې درې تنه د سرای محکمې له حکم وروسته په ډزو وژل سوي دي. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د شهرک ولسوالۍ د پوهنې د مدیر د زوی د قتل په تور وژل سوي دي. خطیبي زیاته کړه چې فریادو کسانو تورو چې د دې ولسوالۍ د پوهنې د مدیر زوی یوه اونۍ مخکې تور تښتولو وروسته وژلې دي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د یو بل خبر له مخې په دې ولایت کې د دوو پخوانیو جهادي قوماندانانو ترمنځ په نښته کې دوه تنه وژل سوي او یو تن ټپي سوی دی. او د مدني ټولنو نړیوال فدراسیون او ملګرو شوراګانو په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو له امله د راتلونکي پنجشنبه او جمعې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د مدني ټولنو غړو نن په کابل کې د بې خبري ناست پر مهال له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې په دې ورځو د وژل سو کسان لپاره ختمونه او دعاګانی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار، بدخشان او یو شمېر نور ولایتونو کې ګڼ شمېر خلک په جګړو، انتحاري حملو او چاودنو کې ووژل سول. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وایي چین تل له پاکستان سره د اړتیا په وخت کې مرسته کړې او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د چین جمهور رئیس نن د پاکستان پارلمان ته په وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شوه د پاکستان ستاینه وکړه، د پیکینګ او اسلام آباد ترمنځ د خاص شراکت او ملګرتیا تصویر وړاندې کړ. شی جن پینګ د اسلامي وسلوالو او نورو امنیتي ګواښونو ته په اشاره وویل دواړه هیوادونه یو شان زوریږي او ګډې مبارزې زموږ زړونه او فکرونه سره یو کړي دي. د چین جمهور رئیس زیاته کړه چین به هیڅکله داهر نه کړي چې پاکستان د چین د لویدیځې پولې په امنیت کې سره همکاري کړې ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پارلمان ته په وینا کې د چین د همکارۍ ستاینه وکړه. ویل دا پارلمان، حکومت او د پاکستان خلک د چین له دې ژمنې مننه کوي چې په پاکستان کې د انرژۍ د بحران په حل کې به له موږ سره مرسته وکړي او پاکستان به د انرژۍ له پلوه په خپل ځان بسیا شي. نواز شریف د دوشنبه پورې له چین سره د انرژي او زیربنایي برخو کې د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت پروژې لاسلیک کړې. په دې تړونونو کې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه هم شامله ده چې د عربو خلیج او چین به سره وصل کړي. د مصر یوې جنایي محکمې لرې کړای شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور 12 مشران د 2012 کال مظاهرو کې د وژنو په تورونو هر یو په 6 کاله بعد محکوم کړل. د قاهرې جنایي محکمې نن د مصر د لومړني انتخابي جمهور رئیس او نورو تورنو پر ضد چې په ښیښه یي غرفو کې ولاړ و خپل لومړی حکم صادر کړ. مرسی د اسکندریه ښار په یو زندان کې چې ټینګ امنیت یې نیول شوی بندي دی. د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدف وایي د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له امله د هیواد اقتصاد ته 6.5 میلیارد ډالر زیان اوښته او دا رقم ممکن په روان کال کې 2 برابره زیات شي. میدویدف د روسیې پارلمان ته په کلنی راپور کې نن وویل د روسیې ناخالص کورنی عاید د 2015 کال په لومړۍ روبا کې په 2% کم شوی دی. د روسیې اقتصاد د تیلو د ټیټې بیې د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بلتون غوښتونکو نه د ملاتړ له امله د امریکا، اروپایي اتحادیې او نورو لویدیځو هیوادونو لګول شوو بندیزونو سخت ځپلی دی. د روسیې صدر اعظم وویل روسیې ته د بندیزونو له امله زیات تاوان اوښتی او موږ دا مسله نه پټوو. د امریکا سمندري ځواکونو د جنګي الوتکو وړونکي او د رهبري شوي توغندیو توغوونکي جنګي بیړۍ د یمن لوري ته استولی دي. د پینټاګون یو ویان ډګروال سټیف وارن هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دې بیړیو ماموریت به یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو مخنیوی وي. ټاکل شوی چې دا 2 بیړۍ به د امریکا له هغو نورو 2 بیړیو سره یوځای شي چې یمن ته نږدې ځای په ځای شوي دي. په یمن کې ایران پلوي شیا حوسی ډله د لویدیځ پلوي جمهور رئیس د ځواکونو پر ضد جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو سرچینې وایي په سیمه کې خپل پوځي حضور د ناامنۍ له امله پیاوړی کړی دی. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبې شوې بیړۍ له ژغورل شوو کسانو څخه 2 تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. د کښتۍ کپټان او یو همکار چې د سوریې دی د ژغورنې د ډلې په کښتۍ کې هغه مهال پولیسو ونیول چې له ژغورل کېدو وروسته د سیسلي ټاپو خواته پر لاره وو. ګمان کېږي د دې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 900 کسان مړ شوي وي. کښتۍ د لیبیا له سواحلو څخه خوځېدلې وه او اروپا ته روان غیر قانوني مهاجر پکې سپاره وو چې د 1 شنبې په ورځ ډوبه شوه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینو وویل دغه خواشینونکې پیښې اروپایي ټولنه د انسانانو د قاچاق د مصیبت پر وړاندې بیداره کړه. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د مدیترانې د سمندرګي له لارې د انسانانو روان قاچاق د 2 پیړیو مخکې غلامانو له سوداګرۍ سره یو شان وباله. او روسي خبردار چې د 100 قیراتو یو الماس نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمونکي وایي د دې الماس بیه به تر 25 میلیونو ډالرو پورې ورسیږي. له دې مخکې د 143 قیراتو په وزن یو الماس په 2013 کال کې په 10.6 میلیونو ډالرو پلور شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبره.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 9، اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 11، اسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 6، اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 9.5، ټیټه 4، اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 11، اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 14، اسمان لمر. بدخشان د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه -11، اسمان لمر. گردیز د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 6، اسمان لمر. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 2، ټیټه 15، اسمان لمر. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټوله افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې د یو شمېر افغان سناتورانو له دې اندېښنې خبرو چې ویل کېږي د دولت له داخله له داعش سره مرستې کېږي، خو بل لور ته به د یو شمېر څېړونکو په وینا واوري چې له سره داعش نشته.
زه دا خبره نه تاییدوم چې داعش په افغانستان کې.
د نوي کابینې په اړه مو د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر اخیستی.
دولت هغه پروګرامونه چې په کمپاینونو کې دواله کاندیدان مطرح کړي وو، اوس وخت رسېدلی ده کابینه تکمیل شوی ده چې دغه مسلې ته اوس پام وکړي.
د جلال آباد د رواني اونۍ د خونړۍ پیښه د قربانیانو یو کلی ته زموږ خبريال ورخلې.
کلسل نه پلاس چې شهید کله دا دربا ته مرپات شي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو د خوست موزیم ته هم ورولو.
دغه موزیم په دغه کې تقریبا 300 تاریخي آثار او لاسي صنایع موجود دي.
د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته تاسو یو شمیر را رسیدلې سیمه لولو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش له کورنیو سره د ملي امنیت شورا د مرستې د ادعا پاړه د پکتیکا د والی څرګندونو د مشانو جرګې د غړیو بیلابیل عکس العملونه راوپارول. افغان سناتورانو نن په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو د ملي امنیت له شورا او دغه راز د پکتیکا له والی څخه په دې اړه د توضیحاتو غوښتنه وکړه. دغې جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار او د پکتیکا والی راتلونکې اونۍ د دغې جرګې عمومي غونډې ته راوغواړي. قسیم سولمل له کابل راپور لري.
وروسته تر دې چې د پکتیکا والی د افغانستان د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش له کورنۍ سره په مالی مرسته تورنه کړه، د مشران جرګې ځینو غړو له نوموړي د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د دغه جرګې ځینو غړو د سېشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې که د والی عبدالکریم متین څرګندونې واقعیت ولري، نو د ملي امنیت شورا مسؤلین دې ځواب وایي. یو له همدغو سناتورانو څخه عبدالرحیم حسن یارتی:
اگر اظهارات والی پکتیکا بجا هست،
دی وی که د پکتیکا د والی څرګندونې پر ځای دی، نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د یرغمل سوو او هغو قربانیانو د کورنۍ په وړاندې ځواب ووایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي، او وایي چې ولې دوی د داعش له کورنۍ سره مرستې کوي. خود مشران جرګې بل غړی جمعه ګیانوال بیا د والی د څرګندونې ردوي او وایي چې مرستې له هغو کډوالو سره سوي چې د نامنې له امله له پاکستان څخه افغانستان ته راوښتي.
جناب والی صاحب چې داسې دوی مسؤلیته خبرې کی، او دغه هغه خلک دي چې راغلي دي، زه د دوی قوم پېژنم، د دوی شخصیتونه پېژنم، نه داعش دی او نه القاعده ده، دغه هغه مېلمانه دي چې دغه دېرش خلی یې زموږ د دغو افغانانو پلنه.
د پکتیکا والی عبدالکریم متین په روسي کې ویلي چې د ملي امنیت شورا له لورې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له کورنۍ سره $200,000 مرسته سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته ویل کله چې د ډیورنډ کرښې اخوا پاکستاني پوځیانو عملیات پیل کړل، نو د کډوالو په نوم پکتیکا ته بېلابېلې وسلوالې ډلې راواوښتې. د ښاغلي متین په خبره د دې ولایت د ټولو ستونزو په اړه مرکزي حکومت او امنیت شورا ته په وار وار ویلي، خو زیاتوي چې تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. همدې موضوع ته په کتو مشران جرګې پریکړه وکړه چې هم د ملي امنیت سلاکار او هم د پکتیکا والی عبدالکریم متین راتلونکې اونۍ د یاد جرګې عمومي غونډې ته ور وبولي. دا پریکړه د مشران جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي چې په دغه ورځې د جرګې مشري کوله اعلان کړه. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي دي. افغان حکومت که څه هم د ټولو وسلوالو ډلو سره د مبارزې ډاډ ورکوي، خو خلک او د ملي شورا غړي د وسلوالو په ځانګړې توګه د بهرنۍ جنګیالیو په وړاندې د امنیتي ارګانونو پر اقداماتو انتقاد کوي او هغه ناکافي بولي.
د داعش پر سر مشانو جرګې د ملي امنیت سلاکار او د پکتیکا والی راتلونکي یکشنبه خپلې غونډې ته وربللې دي، خو د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې له سره داعش په افغانستان کې نشته، او د دوی په وینا د سیمې ځینې استخباراتي کړي غواړي له یاد نوم نه په استفادې په افغانستان کې جرګې ته بل رنګ ورکړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم افغان چارواکي په هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت په اړه ضد او نقیضې څرګندونې کوي او په دې اړه اندېښنه هم ښکاره کوي، خو د چارو کارپوهان وایي یا د ډله په افغانستان کې وده نشي کولای. دوی وایي په هغه ډول چې د اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې په چټکۍ سره پرمختګ وکړ، په افغانستان کې نشي کولای، ځکه یا د ډله له عقیدوي او فکري پلوه له افغان ولس سره نه جوړیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ولس له هر هغه چا کرکه لري چې غواړي د ټوپک له لارې په خلکو واک وچلوي او مذهبي تعصبونه ته لمن ووهي.
د افغانستان اکثریت ولس د جنګ نه تر پازه پورې راغلی دی، ستړي دي، هر څوک چې جنګېږي نفرت ونه لري. زه داسې فکر کوم چې دینه وروسته نه داعش نه کوم بل مخالف په هماغه شکل لکه پخوا چې افغانستان خلک وجنګول یا وځورول دا زمینه مساعده نه بولم.
دا په داسې حال کې ده چې د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د داعش حضور محسوس دی او په دې هیواد کې د زور زیاتی فعالیت لري. په جلال آباد کې وروستۍ خونړۍ حمله هم داعش ته منصوبې ډلې په غاړه واخیسته، خو د لویدیځو رسنیو په وینا په عراق کې د داعش مرکزي ډلې د جلال آباد د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل داسې اسناد یې لاسته ورغلي دي چې طالبان او داعش پکې د یو او بل پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. که څه هم تر اوسه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوالو طالبانو په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې سره جګړه ردوي او وایي چې طالبان تر یو قیادت او بیرغ لاندې فعالیت کوي. د طالبانو د ویان قاری یوسف احمدی لخوا ازادي راډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په هلمند کې بل څوک نشته او دغه راز اوازې بې اساسه دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دواړو ډلو پر یو بل باندې لفظي حملې کړې وې او همدارنګه د یو بل موجودیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی و. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي د افغان طالبانو مشر ملا عمر تاریخ تیر کس بللی وو. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو ویلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په رسمیت نه پیژني او ملا عمر اوس هم د دوی مشر دی. بلخوا د طالبانو د حکومت پخوانی غړی سید اکبر آغا هم وایي چې داعش په نوم څوک په افغانستان کې فعالیت نه کوي او افغان ملت په فکری او لسانی لحاظ له داعش سره په ټکر کې دي.
نو په افغانستان کې به زما فکر باندې چې هغه ډېر لږ ملک دی د عراق څخه دا ځانې توپیر هم سره لري، نو دلته زه فکر نه کوم چې دونی تاثیر یې داعش ولري چې هغه دې هلته خپل هم په جنګ اخته وي او دلته په افغانستان کې هم څوک اکمال کړي. او د هغه د دې سره داسې فکر کوم چې هغه څوک چې دلته د داعش په نامه باندې څوک یادوي یا داعش ته منسوبوي هغه هم ظاهره دا وایي چې موږ د داعش سره نه یو. زه دا خبره نه تاییدوم چې داعش دې په افغانستان کې.
تر اوسه د هېواد په کومه سیمه کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې راپور هم نه دی ورکړل شوی. له دې وړاندې د ملي امنیت ریاست ویلي و چې په هلمند کې د ملا خادم په نامو د داعش یو مسؤول وژلی دی. د چارو کارپوهان وایي افغانان له عقیدوي پلوه مقدسو دینی ځایونو ته زیات احترام لري، خو داعش برعکس مفکوره لري چې دا افغانانو ته د منلو وړ خبره نه ده. دوی وایي افغان حکومت ته پکار دی چې داعش ته منسوب کسان په افغانستان کې پیدا او مخکې له دې چې قوي حضور پیدا کړي له منځه یوسي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د افغان حکومت د کابینې بشپړېدل یو مثبت ګام دی او پر روان وضعیت په خپل رغنده اغېز وکړي. دغه کارپوهان وایي اوس د دې وار را رسېدلی چې د ملي وحدت د حکومت مشران د کمپاینونو پر مال خپل وړاندې شوي پروګرامونه عملي کړي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي جاوید کوهستاني سره مرکه کړې. ښاغلي کوهستاني د مرکې په پیل کې وویل
دا خو ډېره مهمه خبره ده چې د کابینه تبدیل شوی ده او دا ډېر مهم خبره ده په اوسنۍ شرایطو چې افغانستان یو بحران سره مخامخ و او خلک ډېر نگرانی درلود. اکثرا په قرار کادرا پاتې و، دغه قراردادونه هم اکثرا پاتې و. دغه خبره خو ډېر مهم ده په اقتصادي اړخ کې هم تاثیر لري او په امنیتي ساحو کې تاثیر لري. د حکومت په اتوریتا او حیثیت او وقار باندې د ارتباطاتو د خلکو په منځ کې دغه ټول مسئله ده چې دغه خبره ډېر مثبت تاثیر لري په وضعیت باندې. زه امیدوارم چې دولت هغه پروګرامونه چې په کمپاینونو کې دواله کاندیدان مطرح کړي وو اوس وخت رسیدلی ده، کابینه تکمیل شوی ده چې دغه مسئله ته اوس پاندوکی او دغه برنامه باندې باید پروګرامونه شروع شي.
بلې خغل کوستاني خلا هم د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر یاد په دغه شرایطو کې چې موږ هر ورځ د تورستان لخوا لګواخونو سره مخ یو، د جګړې وزیر چوکۍ خالی ده. څومره مهمه ده چې دغه هم زر تر زر معرفي شي او دغه کابینه هم په بشپړه شي.
پدې کې شک نشته چې متاسفانه دغه مهم چوکۍ تر اوسه پاتې دي. تر کومه ځایه چې زه خبر یم او رسنۍ هم ویلې دي په دې کې دوی یو توافق ته رسیدلی دي دوه مشران چې نوی وزیر دفاع معرفي شي. خو ډېر مهم دی چې متاسفانه هم وزیر دفاع نشته دي هم د لوی دریستیزی
کرسی تقریبا دست خالی ده استر دریسیز اغا فعالتونه چه باید ولری اغا پروسه نلری او ده مسئله بیا تحصیل داری با قل اردوگان و بانده نور اداره چه وزارت دفاع که معاونین دی او تلوا و کندک و طوله پوره ده اغیزه لری زه امیدوارم چه زر ترزر معرفی شی چه ده وضعیت چه اوسنه وضعیت دی ده جنگ تجدید کیگی ضرورت دی چه عملیاتی برنامه را منسته شی پروگرامون را جور شی چه ده مخ که دیده نه چه دشمن و که ولی شی چه خپل پروگرامون و بانده کار و که عملیات تشدید که زمون پا پوستو بانده قرارگاه و بانده حمله کی موک باید تصفیه عملیاتون اولا رو.
بله خغلی کویستانی زده کار خوب شده کابینه تقریبا بش پڑا شوا خو آیا اغا کسان چه رای وقت سلولسی جرگیز خوا دوی اغا ورتیا اغا تجربه او اغا مسلکی توب لري چه دوی رای وقت سوایا افغان نیتولن تا با ده خدمت وروا گرزی؟
موک خومتواری لرو ده دیر وقت هم ده کابینه و نیوله چه ده پوش پلا شو و معرفی شو تول خلق دیتا امیدواری لری چه در کابینه و متخصص کابینه وی کم واده چه اغوی پخپلا ویلی دی وزیر صاحبان او دوی مشران ویلی دی افغانان ده پاره در قیصا دوی باید امغا خپل پروگرامون بانده کار و کی او در غشتیم چه خلق لری مخصوصا چه از وضعیت اقتصادی وضعیت هم چندان شنیدی امنیتی وضعیت هم شنیدی در این وکاوله شید چه دست برنامه ولری چه ادیقل خلق مطمئن شید چه در دولت دوی خدمتگاران دی او کوله شید وضعیت کنترول کی
در سیاسی چارو سیرون که جاوید کوهستانی د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سش کال له ایرانه د افغان کډوالو ډله ییز راستنیدو ته چمتووالی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني روانه اونۍ ایران ته په خپل سفر کې وویل چې افغان مهاجر به له ایرانه په تدریجي ډول راستانه شي او دا د ده د پروګرامونو په سر کې دي. په دې اړه له کابله حمیده هارون عثمان راپور لري.
په داسې حال کې چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکول کیږي، افغان چارواکي وایي چې د دې ستونزو د حل تر څنګ د کډوالو راستنېدل د پروګرامونو په سر کې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات بیا وایي چې په ډله ییزه توګه د کډوالو راستنیدو ته چمتو ندي او زیاتوي چې دغه بهیر باید په تدریجي ډول وي. ښاغلي جرات د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو د راستنولو او هلته د دوی د ستونزو د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې د دواړو هیوادونو استازي برخه پکې لري.
اگر اینا به صورت داوطلبانه و مسئول و با عزت
که دوی داوطلبانه مسئول او با عزت راستنه سی بلا شک دا واضح کیږي چې موږ څومره تعداد منلای سو. کومه کمیټه چې جوړه سوې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو او د ایران د کورونی چارو د وزارتونو لخوا جوړه سوې، دغه کمیټه به په درو میاشو کې د افغان کډوالو د ستونزو یو طرحه جوړه او بیا به نهایي کړي. دغه طرحه به د کډوالو افغانستان او ایران د دولتونو په ګټه وي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې په تهران کې له افغان کډوالو سره کتلي او ویلي چې د کډوالو ابرومندانه اصولي او تدریجي راستنېدل د حکومت د پروګرامونو په سر کې دي. ولسمشر غنی په دغه کتنه کې د کډوالو د ستونزو او وړاندیزونو تر اورېدو وروسته ویلي چې د افغان کډوالو ستونزې ایراني چارواکو ته وړاندې کړي چې د حل لپاره به لازم اقدامات وشي. بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې باید حکومت په پراختیايي پروګرامونو کې ساکال هم د کډوالو اړتیاوې په پام کې ونیسي. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرحات هم له ایران څخه د افغان کډوالو پر تدریجي راستنېدو ټینګار کوي، خو وایي راستنېدونکو ته باید ځینې اسانتیاوې رامنځته شي.
د راستنیدونکو لپاره برخی یا په ځانګړې توګه سیمې په پام کې ونیول شي. د سرپنا یا د ښوونې او روزنې لوړو زده کړو کارموندنې او معیشتي پروګرامونو له لارې ستر پراختیايي پروګرامونه چې وشي کولی دا زمینه مساعده کړي چې راستنه شوي کسان تر ستنېدو وروسته په خپل هیواد کې پاتې شي.
اوسمهال شاوخوا 2,200,000 افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد لري او یا هم هیڅ اسناد نه لري په ایران کې میشتي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې هم افغانان جلا وطن او کډوال دي. ډېر ځلې دغه هیوادونه کډوال پر افغان حکومت د فشار د آلې په توګه استعمالوي، خو څېړونکي وایي چې افغان حکومت باید له دې دواړو هیوادونو څخه د کډوالو راستنېدو ته هڅې جدي کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غک آشنا را لونه.
د سهار له وو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. یو ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 نیولی شئ. په روانه خبرونه کې وړاندې د جلال آباد خونړۍ پیښې څخه یوې کورنۍ ته چې څلور جنازې وروړل شوي دي تاسو ته معلومات درکوو. زموږ خبریال دغه کلي ته ورغلی دی چې څلور جنازې په یوه وخت یوه کورنۍ ته ورول شوي دي. د هغوی حال یې اخیستی دی او د هغوی له ماشومانو سره زموږ خبریال غږېدلی دی. خو اوس په خوست ته مخه کړو. د خوست موزیم چارواکي وایي چې دغه موزیم مناسبه ودانۍ نه لري او د دې موزیم ډیری لرغوني آثار د زیان منولو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی وایي چې په دې موزیم کې تر باختري دورې پورې لرغوني آثار شته خو د دې آثارو د مسلکي او فني ساتنې لپاره تر اوسه کوم اساسي کار نه دی شوی. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د سه شنبه پر ورځ د خوست موزیم مشر حبیب محمد مندوزی آزادای راډیو ته وویل چې د موزیم ځای مناسب نه دی او آثار هم د زیانمنېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
دغه موزیم په دغه کې تقریبا 300 تاریخي آثار او لاسي صنایع موجود دي. موږ د لرګي په الماریو کې ځای په ځای کړی دي. نو دغه تعمیر د آثارو یا لاسي صنایعو دپوره نه دی جوړ شوی. نو موږ دا هیله لرو د وزارت اطلاعات او فرهنګ نه چې مکته دغه تعمیر د جوړولو په ارتباط خپل کوششونه سرته ورسي او مکته تعمیر جوړ کړي.
د مدني ټولنې غړی انور زاهد وایي کچیر په خوست کې معیاري موزیم جوړ شي نو د آثارو د ساتنې ترڅنګ به په سیلانیانو کې هم ډیروالی راشي.
که د خوست موزیم په پنی او مسلکي ډول جوړ شي لیولوري هغه خلک چې په کورونو کې تاریخي آثار لري دوی به تشویق شي چې موزیم ته راوړي او لبل پل و با حد موزیم سیلانیان او مستفیدین هم زیاد شد.
آزاد خبریال محمد زمان نظری وای دا چې په افغانستان کې رسنۍ او ټکنالوژي اوږده سابقه نه لري نو دلته د تیرو 500 کلونو آثار همدارنګه چاپی رسنۍ ویډیوګانې غږونه او انځورونه هم ځانګړی اهمیت لري.
زما په نظر زموږ هیواد په رسنیز برخه کې دومره خو قدمت نه لري چې موږ په هغه باندې حساب وکړو. نو کچیر ته موږ 500 کاله مخکې یو رسنیز برخه یا مجله یا جریده ولرو کچیر دغه اطلاعات فرهنګ ریاست ته وسپارای شي دلته بخوندی وسطل شي وسنی خلک او راتلونکي خلک د دغه ارشیف څخه زما په نظر خسته پد کړی شي.
د محمد الیاس په نوم یو خوستای ځوان بیا له خوست میشتو ځوانانو او خلکو غوښتنه کوي چې د لرغونو آثارو د کتنې لپاره د موزیم ته ورشي.
زه د خوست د خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست موزیم ته راشي او دلته تاریخي آثار وګسي تر څو د خپل هیواد د تاریخ سره آشنا شي. او دوی څخه دا غوښتنه هم کوم چې هغه څه چې په هانه کې تبونه مجله او هغه چې دې په کورن لري د خوست موزیم ته راوړي تر څو د خوست موزیم آرشیف بډای شي.
دی یادونه ورده په خوست کې د لرغونو آثارو د موزیم او شته آرشیف ترڅنګ یو شمېر داسې سیمه هم شته چې لرغونی آثار پکې لیدل شوی دي. په تیرو کلونو کې په دا ډول ځایونو کې په پټه کیندنی شوی او ورڅخه ترلاسه شوی آثار ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق شوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
سمیع الله ناصری له ننګرهار لیکي له ولسمشر غواړو چې زموږ د ولایت امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. قاری محمد مدنی د نورستان له وامه لیکي داعش په نورستان کې نشته که چیرته امنیتي ستونزې پیدا کړي خلک به پاسون وکړي او همداسې به یې مخه ونیسي لکه څرنګه چې په وامه کې خلکو د طالبانو مخه نیولې ده. قدرت الله داوري لکجکی څخه لیکي زموږ په ولسوالۍ کې مکتب یو دی او ماشومان ډیر دي. د پهونې لراست غواړو چې دغه ستونزه راته هوار کړي. جاوید له ورزګان لیکي دلته داعش نشته. نقیب الله بهار د سنگین ولسوالۍ لیکي د سنگین ولسوالۍ دومره خواره شوه چې ما سل لیکونه درواسول یو مهم نه دی خبر کړی. حضرت محمد حیدری لیکي په هلمند کې د داعش او طالبانو جګړه د حکومت په ګټه ده. بصیر خان لزابل لیکي په ارغنداب کې پاکستانی طالبان زیات شوي دي دلته داعش نشته. عبدالمالک نوري له ارغستان لیکي د داعش جنگ خارجي لوبه ده. میرویس افغان له هلمند لیکي داعش په کجکی ولسوالۍ کې شته په دې کې شک نشته. او حکیم الله له کجکی ولسوالۍ لیکي داعش ټول سلفیان دي د امام اعظم د مذهب خلاف دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د جلال آباد یو کلی ته ورځو. هغه کلی ته چې د شنبه په ورځ چې کله په جلال آباد کې چاودنه د کابل بانک مخې ته وشوه، د همدغه کلي د یوې کورنۍ څلور تنه یو ځای ووشل شول او د دوی جنازې دغه یوه کلي ته ورغلې. د دغه کلي له ماشومانو سره زموږ خبریال شخېدلی دی. د دغه کلي حال یې اخیستی دی، هدیرې ته ورغلی دی او په دې اړه په تفصیل تاسو ته معلومات درکوو. په روانه خپرونه کې ازادي او اورېدونکي اونیز پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو، یو شمېر بهرني مطالب هم لرو. خو څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د افغانستان مشرانو جرګوي د ملي امنیت شورا سلاحکار او د پکتیکا والی به راتلونکې اونۍ کې د دې جرګې استجوابیا غونډې ته وربولي. د مشرانو جرګې غړو دا څرګندونې نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د مدني ټولنو نړیوال فدراسیون او ملګرو شوراګانو په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو له امله د راتلونکې پنج شنبه او جمعې ورځ ملي ماتم اعلان کړ. د مدني ټولنو غړو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې په دې ورځو کې د وژل شوو کسانو لپاره خدمتونه او دعاګانې وکړي. د غور په شارک ولسوالۍ کې درې تنه د سارایي محکمې لخوا په ډزو وژل شوي دي. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د شارک ولسوالۍ د پوهنې د مدیر د زوی د قتل په تور وژل شوي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وایي چین تل له پاکستان سره د اړتیا په وخت کې مرسته کړې او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د مصر یوې جنایي محکمې لری کړای شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور دولس تنه مشران د 2012 کال مظاهرو کې د وژنو په تورونو هر یو په شل کاله بند محکوم کړل. د روسیې صدر اعظم دیمتری مدویدف وایي د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له امله د هیواد اقتصاد ته 6.1 میلیارد ډالر زیان اوښتی او دا رقم ممکن په روان کال کې 4 برابره زیات شي. د امریکا سمندري ځواکونو د جنگي الوتکو وړونکي او د رهبري شوو توغندیو توغونکي جنگي بیړۍ د یمن لوري ته استولې دي. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبې شوې بیړۍ له ژغورلو شوو کسانو څخه 2 تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. او د سل قرات یو الماس نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمونکي وایي د دې الماس بیه به تر 25 میلیونه ډالرو پورې ورسیږي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې ډیر ژر به د کرکټ د ملي ټیم کپتان معرفي سي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د نوي کپتان د معرفي کولو لپاره ګمارل سوي کمیټې په جدي توګه کار پیل کړی دی. د ښاغلي هوتک په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې کوم لوبغاړی به کپتان سي. د 1901 کال په ورستیو کې محمد نبی د دې ټیم کپتان ټاکل شوی وو چې د دوشنبه په ورځ یې استعفا ورکړه. ټاکل شوی ده چې روانی میچ په ورستیو کې د نجونو د بوکسینګ لوبي پیل سي. د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون مرستیال حمید الله حمیدی ازادي راډیو ته ویل چې د دې مسابقو هدف د نجونو د ملي ټیم او بهرنوي سیالۍ لپاره غوره لوبغاړي ټاکل دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ د مرکز او د کابل د لویدیځ زونونو د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د ښاغلي حمیدی په خبره تر دې دمه 13 لوبغاړي د نجونو د بوکسینګ په منتخب ټیم کې لوبي کوي او په میدان وردګو ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ نن پیل شوې. د دې ولایت ورزشي امیر عین الله حقبین ازادي راډیو ټول چې د دې سیالوي هدف د زون لپاره د غوړ لوپاړو او ټیم ټاکل دي. نوموړي وویل چې په دې سیالوي کې د مرکز او ولسوالۍ لس ټیمونو ګډون کړی دی. د ښاغلي حقبین په خبره د دې سیالوي ګټونکو ټیم به د افغانستان د زونونو په سیالوي کې د میدان وردګو استازي توپ کوي. ښاغلي حقبین زیاته کړه چې دغه سیالي به اته اونۍ دوام وکړي چې هر ورځ به یو لوبه ترسره کیږي. د خبرونو پای
سید کمال شاه عارف و چې له سپورتي تازه خبرونو یې خبر کړی. د جلال آباد له خونړۍ پېښې څخه یوې کورنۍ ته څلور جنازې په یو وخت ورول شوې. د شنبې په ورځ په جلال آباد کې یوې چاودنې د کابل بانک مخې ته په لسګونو ملکیان ووژل او تر سلو ډېرې ټپیان کړل. تر چاودنې وروسته د شیبې ولسوالۍ یوه کلي ته څلور جنازې یو ځای ورسېدې. دې کلي ته زموږ خبریال شاه محمود شینواری ورغلی او راپور یې راکوي.
ګورېګ د خیوي ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د جلال آباد خونړۍ پیښې څخه ورته څلور جنازې په یو وخت وروړل شوې. دا جنازې په لویه کې د یوې کورنۍ وې. په دې کې دوه هغه تنکي ورونه هم شامل وو چې له پیښې یوه اونۍ وړاندې د واده په خوښیو نوی ژوند پیل کړی و. د دوشنبې په ورځ مو همدې سیمې ته د تګ تکل وکړ او په خامه سړک ته 2 ساعته مزل وروسته یادې سیمې ته ورسېدو چېرته چې څلور جنازې په یو وخت وروړل شوې وې. د دې کورنۍ یو مشر محمد حنیف راته وویل چې څلور واړه قربانیان د دوی د کورنۍ غړي دي.
څلور جنازې د ګوریک کلی ته راغله چې هغه سلور واړه جنازه دوه زما ورونو چې یو می زومو او دې دوه ورونو یو هفته مخکې په یوشتم د عمل دو دوی ودونه او په نهشتم تاریخ باندې دوی په شهادت ورسېدل. دریم کس چې په دیو کې شهید شوی هغه زما باجو او هم د ترزوی وو او سلورم کس چې شهید شوی د دې کلی هغه د اکاډمۍ محصل وو او هغه هم زمونږ خوری کېده.
حنیف وایي هغه ورځ چې د جنازو کتار د دوی د کور په لور روان و پر ټول کلی محشر و.
نو کله چې دغه سلور جنازې د ګوریک په کلی باندې را داخليږي او دا سلور جنازې زمونږ د کورو ته ښکته شوې دا داسې یوه صحنه وه چې د محشر ورځ هم داسې بنوي چې حتی دا تابودونه مات شو. دا زنانه و سیاسر و چا سرونه شکول و چا مخونه په سپېړو وال او چا بس په تابوتونو ځان غورځو. نو ډېر یو داسې یو حالت و چې هېڅ د تحمل او د زغملو وړ حالت نه و. او نن د دې کلی انسانان خو پرې ده چې حتی هغه بوټي او دیوالونه ورپسې ژاړي.
د دې کورنۍ یو بل غړی محمد قدیم خان د خپل وراره کیسه راته وکړه چې تازه له دولسم ټولګي نه فارغ شوی و او د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست و چې اوس د ماشومانو هیلې یوازې خدای ته دي.
او بلکې دا زما راره شو د پلار معذوره دی د خپل مدرسه کې و مدرسې نه بعد به مکتب کې داخل کړو. مکتب نه چې څنګه فارغ شوم دا دولسم نه نو دې اکاډمۍ ته لاړ دا دویمه میاشتې وه چلته و هم تللی و دې زمونږ د خپلوانو ودنو هغې دپاره څه دغه کول زه به ښار ته لاړ شم او په دې بده واقع کې هغه هم دغه شول شهید شو. نو کور یې هم داسې ډېر کمزوری ځکه چې همدا یو هلک د مزدورۍ و او دا دوه میاشتې کار یې وکړو دا هم شهید شو. نور پلار یې معیوبه دی دغه نشته نور خویندې دي واړه رونه دي ماشومان.
یو بل تن محمد زمان بیا د خپل قربانی شوي ورور په اړه وویل چې د پیښې په ورځ سهار وختي ښار ته لاړه او خپلو ماشومانو ته یې تمه ورکړې وه چې دی به غله او نور څیزونه کور ته راوړي خو خبر نه و چې د راشن پر ځای به د هغه جسد کور ته راوړل کېږي.
هغه تللی و په ماش پسې ته او ماشومانو ته ویل چې غله مله یا راشن ماشن به راوړم او دوی ته به مسد وغورځم. هغه چې څنګه تللی دی د بینک ته د ماش اغوستو نه مخکې د کافرانو شهید کو او بس ماشومان په تمه کې وو چې مقصد لار مې راځي او سناسب راوړي. هغه بس جنازه یې ننوتله.
د ګوری کلی هدیره چې د قربانیانو د کورنیو تر څنګ ده څلور واړه پکې څنګ په څنګ ښخ شوي وو چې پر دوو قبرونو بې سرپرسته تنکي ماشومان راټول شوي وو او د خپلو پلارونو په غمې اوښکې تویولې. یو ماشومه چې د پلار غمې په سترګو کې لورایه ښکارېده او د خبرو توان یې له لاسه ورکړی وو د ازادي راډیو پښتنو ته یې په نیمه ژبه یو څه وویل خو نور یې د سر په خورولو ځوابونه ورکړل. ستا نوم څه دی؟
کلسل.
دلته څنګه راغلی؟
پلار قبر دی.
پلار قبر دی؟ نور څوک مشته سرپرست؟
نه.
له حکومت نه څه غواړي؟
پلار چا شهید کړی دی هغه دربات او برباد شي.
نوم یې عبدالوهاب. پلار نوم یې عبدالرحمن او پلار مې شهید شوی دی او دا واړه واړه خورګان مې ورګان دا یتیمان مال پاتې شوي دي اور نور اس چاره نه لرم.
نه یوازې د ګوری کلی کورنۍ د ویر په ټغر ناسې دي بلکې د دوی په څیر ډېری نورې داسې کورنۍ هم د دې پیښې ښکار شوي چې د خپلو کورنیو یوازیني سرپرستان وو او سترګې ورته غړېدلې.
ژوند
آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2296 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د چین ولسمشر چې دا مهال د پاکستان په دوه ورځني سفر په اسلام آباد کې دی نن د هیواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې بې ګډې غونډې ته وینا وکړه. د دې وینا جزئیات زموږ د همکار ذبیح الله شفق په راپور کې.
د چین ولسمشر شی جین پینګ چې تېر ورځ پاکستان ته راغلی د سه شنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډې غونډې ته د دواړو هیوادونو په خپلمنځي اړیکو اوږده وینا وکړه او ویل چې دا اړیکې اوس مهال پر ستراتیژیک شراکت بدلېدونکې دي. هغه ویل چې هیواد یې له پاکستان سره اوږدې تاریخي او کلتوري اړیکې لري او حکومت یې غواړي چې دا اړیکې لا پراخې او پیاوړې کړي سو د چین او پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته هم ګټه ورسوي. نوموړي همداراز د تروریزم په ضد په روانه جګړه کې د پاکستان رول وستایه او ویل چې پاکستان د دې جګړې په لومړي قطار کې ولاړ دی او په دې لړ کې ډېرې زیانونه ګاللي دي. دا په تېرو نهو کلونو کې پاکستان ته د چین د ولس مشر لومړی سفر دی چې هدف یې په دې هېواد کې پراخه پانګونه او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز جوړولو بنسټ ایښودل دي. د چین ولس مشر د پاکستان پارلمان ته په خپله وینا کې همدا راز وویل چې هېواد یې د سولې اسیا له ټولو هېوادونو سره د برابرۍ په کچه ښې اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلې هلې ځلې جاري وساتي. د چین ولسمشر د دوشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف ولسمشر او د پوځ له لوی درستی سره هم ولیدل او په دوه اړخیزو سیاسي اقتصادي او سوداګریزو اړیکو سربېره یې ورسره پر سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړې. شی جین پینګ پاکستان ته د خپل سفر پر مهال په دې هېواد کې د شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو پانګونې اعلان وکړ چې ډېری برخه به د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په جوړېدو او د دې هېواد د برېښنایي انرژۍ د ستونزو په ختمولو ولګول شي. دا یادونه ور ده چې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان پاکستان ته د چین د ولسمشر سفر په دې هېواد کې د لسګونو میلیارد ډالرو د پانګونې اعلان د دې هېواد د ضعیف او مخ په ځوړ اقتصاد لپاره ښه زیری بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لو د سهار تر پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو، د مصر مسله. نن د مصر وی محکمې د دې هیواد لري کړی شوی ولسمشر محمد مرسي په 2012 میلادي کال کې د اعتراض کوونکو د وژلو په تړاو په یو شمېر تورنو په شل کاله بند محکوم کړ. نوموړی نږدې درې کاله مخکې د مصر لومړنی منتخب ولسمشر شو او لږ وخت وروسته د پوځ لخوا له واک لرې شو. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انت خاور.
کله چې قاضي احمد صبري یوسف د محکمې حکم اوروه، نو محمد مرسي او د اخوان المسلمین دولس نور مشان په اوسپنیزو پنجو کې د محکمې په وړاندې ودرول شوي وو. په دوی کې البلتاجي او حسام العریان هم شامل وو. د محکمې پریکړه د مصر له دولتي تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېدله. د کومو تورونو له کبله چې دا کسان محکوم شوي دي، په هغې کې تاوتریخوالی، تختونې، شکنجه او د 2012 میلادي کال د اعتراضونو پر مهال د اعتراض کوونکو د وژنې په ارتباط تورونه شامل دي. له دې کسانو څخه د قتل تورونه لرې شوي چې د مرګ سزا له ځانه سره لري. د محکمې له پریکړې وروسته د مرسي په شمول په محکمه کې ولاړو د اخوان المسلمین تورونو مشانو د څلورو ګوتو په پورته کولو سره د الله اکبر نارې پورته کړې. دا لومړی ځل دی چې د مصر د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي خلاف محکمه حکم صادروي. محمد مرسي وایي د دغه حکومت پر ضد په 2013 کال کې دغه وخت پوځي قومندان عبدالفتاح السیسی چې اوس د مصر ولسمشر دی کودتا کړې او دا متحد دی چې دا پوځي کودتا به ناکاموي. امیر درا چې د مرسي په حکومت کې وزیر و او په استانبول کې دی، په یو بیان کې ویلي د مرسي محاکمه په عدالت مسخره ده. دا دراش په وینا د محاکمه د حکومت تر کنټرول لاندې او د هغوی په خوښه شوې ده او په اړه یې هیڅ ډول شواهد نشته. د ځینو تورونو وکیلانو ویلي دوی به د استناف وخت نه وکړي. د مرسي د حکومت پر ضد له پراخو اعتراضونو وروسته سیسي چې هغه وخت د پوځ مشر و نوموړی له واکه لرې کړ او له هغې رئیس د اخوان المسلمین د ډلې پر ضد چې دا یې یو تروریستي شبکه بولي سخت اقدامات کړي. په دې اقداماتو کې ډله ییزې محاکمې هم شاملې دي او په ډله ییزه توګه د اخوان المسلمین پر یو شمېر فعالانو د اعدام حکمونه شوي چې د نړیوالو لخوا پرې انتقاد شوی. اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي دا ډول درنو سزاګانو د مصر د قضایي ادارو د خپلواکۍ په اړه پوښتنه راپورته کړې دي. د سیاسي علومو یو پروفیسور حسن نفا د اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي عادي مصریانو د مرسي او مبارک د محاکمو ترمنځ توپیر وکړ. د نوموړي په وینا خلک په دې اړه چې ګوندې دا محاکمې عادلانه وي ډاډمن نه دي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا هم د خبرونې وخت را ورسېده او تاسو کولی سي خپل راستولې پیغامونه د دې خبرونې لاله اوري. البته د یادونې د چې دغه خبرونه ستاسو د نظرونو او ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه شوې ده او د آزادی رادیو نظر نه دی پکې څرګند شوی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه پیغامونه لرو، راځي سره وایو.
زه ارمنی جنوال خبرې کوم د پکتیکا ولایت خرن څخه. دلته د منډی کنډو غار مو د ټول حکومت والا د شکایت مناوره د کیږي. دلته یو تاریخي ونه وه، استدار ونه وه، تاریخي څلور پنځه سوه کاله عمر یې لرو دایمیه والی ده. زمونږ شکایت مناوره د کیږي. دلته مو تیار لسیا چولی وي، د فرښتہ لرګي دا ټول صحیح جو کوم او حکومت زموږ شکایت نه ورته یالته چې ویل چې بس درته وایي چې ځای خبره ما کوي شکایت مو نه ورته کیږي بخښنه غواړم. السلام علیکم. شنو ولسوالۍ څه خبره کوم زموږ حکومت موږ ته مخته خبر نه و راکړی پنځه شپږ میاشتې تر مخ موږ ته خبر نه و راکړی زموږ دوه دوه جریبه یا درې درې جریبه ځمکې د بزګرو تریا کړي وو هغه حکومت زموږ تریاک مات کړل موږ د دولت سره دا غواړو چې زموږ سره کوم مرستې وکړي. السلام علیکم. زه د روزګان ولایت تشهید اساس ټول ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ تریاک ټول حکومت را مات کړله حکومت رامات
محمد او زمر په افغانستان کې ځلمنه ونیسي او شان ارزانه سي او باید ټول مسلمانان سره اتفاق سي او دا حکومت زمر خواهش دا ده چې باید موږ د دې خپل کومک نه غواړو چې له موږ سره کومک وکړي دې موږ ته د خپل افغانستان پرېږدي نور وخت نه نیسم. السلام علیکم.
زه عبدالوارث روحاني چې د هلمند د ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه حکومت اول وار دوا پر اسر وقت مات کړ کچیر ولسمشر غنی د مسلمانانو مالی بدنی تاوان ته پاملرنه ونه کړي نو ژر تر ژره به ملکي وګړي د حکومت په خلاف جدي ګامونه پورته کړي. وسلام.
ہلو زدر وزگان دا ولایت تچوری دا ولسوالی سخه زایر جان حلالی خبره کومه ورور دا یو آلتا در مقی یو دا چه نورین سیلاب را گئی چه دا خلق جرا چم زکی او دا خلق سرائی نوال نوال نمجساتو نو یو کومه کڑی ونی چه پرون را گلی و دا چوری ولسوالی تا دا ترول دوازو و شا تا سر و بیشل سلو خوار غریب تا ایچ چه ندیر چه دلی دا آغاز بر واکانو دا هغه ورور ته پکسلارانو دغه خلکو ورور هغه پیشنه زورواکان چې دي مشران چې دي ځانونه خانان ورته وایي نور ورته وایي د هغو سره وبېشل خوار غریب ته هېڅ شی نه دي رسېدلی. موږ د رئیس جمهور څخه دغه غواړو او د جرایي رئیس څخه دغه غواړو چې ورور د دې زورواکو مخکې ونیسي که یې ونه نیسي خوار غریب اوس پر دې آریان دی چې د دوی غوښته اوس دغه زورواکان دي وي نو موږ بله لار نه لرو ټوپک ته به لاس کوو موږ د حکومت څخه ناامیده یو موږ ورونه د حکومت سید خواهش بیا نه غواړو دغه کوو نو او والي په دې خپله والي په دې خبر دی والي هېڅ سر نه خلاصوي موږ بله لار نه لرو. وسلام.
زمالم احسان الله صدیقی دی زما د کندهار څخه دا پیغام درته سب کړی دی. زه غواړم چې موږ په مکتبو کې مرسته نشته مرسته کرا سي هارون مدیران یا نور څخه واخلي زما د ټولو معلومات او سر معلومات څخه دا هیله ده چې دا زموږ مرسته ونه خوري ځکه چې دا زموږ لپاره راغلي دی د نورو خارجو څخه که څه کتابچې وي که نرس نور څه وي یا غوړي وي یا بسکوټ وي ډېر اخلي
جمهور اشرف غنی او ډاکټر عبدالله غوښتنه لرم چې دوی د دفاع په وزارت باندې لهجه مانجې پرېږدي دغه د وزیر دفاع تعین کړي. دا ډېر یو مهم پوسټ ده. د دفاع وزارت داسې یو معنی لري یو هېواد ته لکه د انسان د ملا تیر څنګه زم لا تیر لګ درخوا دی په ځای په شي یا اوس مشکل پیدا کی دا ډیر تاوان لري نه هیڅ هم نه زه دې نه دا غوښتنه کوم چې زه تر دې ځان سره د مخې وزیر په تاین کې چې دا دوه ار څه خپل نظام سره برابر شي. والسلام.
سلام علیکم. زه دې کولای وی دی لیمن ولای څخه ما دا د اړیکې نو نه دا بلا مکتبو کې سنگونو نه شان نه لرو
ہندوستان ولایت نہ محمد مدنی تاثر تماس کیا ماں ولسی جرگی وکیلان زما دا ہلا دا چی اللہ رب العزت حاضر او ناظر و گنے کم معاملی او قوم پرست نفرت مسلکی او امانتدار شخص کا رہیواد ملی کٹ پخاتر مثبت رائے ورکی او قوم پرستی ته هیڅ اړتیا نشته، ځکه چې موږ او تاسو مسلمانان یو او د یو خاورې افغانان یو، ټول افغانان مسؤلیت لرو چې د خپل خاورې ترقۍ او ثبات ته په یو نظر کار وکړو، هغه نظر چې شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته وفادار نظر وي.
زه د کندهار ولایت معروت ولسوالۍ د کاریز کلي څخه محمد حسن دکاندار دا فریاد لرم چې د معروف سړک دې عمر ته را جوړ شي. ګوره موږ ډېر لارې سختې سختې دي، موټران و رودونه وکړي موږ ډېر دي، بس دغه خبر دی. ګوره
د زابل ولایت څه خبره کوم، زه یو کوچي مالدار خبره کوم. د خدای په لحاظ وګوره، موږ مالونه غرق تباه او برباد شو، وچکالي ده، د کوچیانو ورسو دغه هر چا ته معلومه ده چې مېږې ورو تور شي ونهسي، د یوې غاړې بلې غاړې ته پورې نه ځي، نه ورځ تېره وي نه ټیم تېره وي، نو کوم ځواکونه سي ده پرامبر چې کوم پوستي دي هغه چې کوم تک به وسي دی، په کوچیانو هم ټکان کوي، هم یې ولي هم پر مېږو ټکان کوي. موږ دا هیله کوو چې زموږ سره همکاري وکړي او زموږ په معلو په دغو کار نه لري. وسلام
پر خونجے بانجے دو نکتا جو رکڑ شپنجو سکاسا یا نسل ویش سکاسا بانجان جا اوام بانجانی جا پس انگا آوات کی رکندار ویلائی تا پشخون اولو دا پنجوائی اولو سوالی دا چپاغی کیا پر اوام بمبار کسی اولو سپر شہیدان کشنیان او خیجا او سنجوری و زوانان اوست وزن او بلی پر وچ باختو کې د شاولی کوټ ورسره د ویان چې ورچېر کې دلته بمبار وکړي، پنځو شپېته نفره کوچنیان او ښځې حالت شهیدان کړه. هغه غور ای چا ونه کې اوس پرې ویل پر خوندې باندې دا نن میاشتې تقریبا تر خیرج پر هغه چې باندې خبرې روانې دي، پر او کوچنیان او لویان باندې ویل نه کېږي. وسلام په مخه مشه.
مشر ډاکټر محمد اشرف غنی نه دا غوښتنه لرم چې کوم معلومانو مقرري چې فرات امتحان د لارې نه کیږي، دغه کې د واسطو او رابطو کسان زیات مقرريږي. موږ غواړو چې دغه عمل او کوم معلم سره چې پیشنهاد د مکتب وي معلمان مقرر کړي. او بل ولسمشر محمد اشرف غنی داسې ویلي دي چې موږ د لسم پاس نه مقرروو، دله سمپال د مونږ تر مقرر کې خو چې به احساس وي، به احساس نه وي، د خپل ملک سره احساس ولري، خپل ملک په توګه داسې د سمپال شتري چې د وکاله د ریکال وظیفه کړي مفته وظیفه. نو ولی متاسفانه چې هغه سړي هغه ته نو پیشنهاد ورکړل شوی دی، خو هغه مقرري کې نه ولي چې رابطه نه لري، واسطه نه لري، پیسې نه لري. وسلام.
الو السلام علیکم، تورګل کوچای خبرې کوم د غزنی ولایت خجمره ولسوالۍ نه. ولسمشر صاحب ته دغه خواهش ده چې د موږ د کوچیانو مالداري ته هېڅ پاملرنه نه ده سوې. یو خوا پاکستان کې پوځیانه پرېږدي، په یو ځینې څلور وارې موږ نیلې جوړه وړنګوو، ډېرن کرښې ټوله بمبار شوې. بله خوا په افغانستان کې ورځ تر بلې ابادي روانه ده، هر جای هر کونج کې خلکو نیالګي کېنولي دي، د مالداریو مخه هم نشته. د میدان ولایت او بیسودو ورسوالۍ چې دا څوارلس کاله کېږي چې درندې شخړې روانې دي، او اشرف غني صاحب خپله پرې خبر ده چې دا شخړې وسوې، دغه هلته مرزوب لی واوښتې، ځاني او مالي طرفات یو خوا او بله خوا ته واوښتل. خواهش مې دا ده چې موږ ته یوه زمینه برابره کړې، که نه یې موږ تا ته اخر رای درکړي. مسلمانۍ ده ګوره، د افغانستان د هر چا مسؤول یې، دا خو نه ده کار چې یو خر کې نیسې اور ته اچوې ورور ګوله رای د لاسه کړی چې خپلې پیسې ګټه د خارج مملکتونه. وسلام.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ د بسنزو د الجه څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ وطن حالات ډېر سره خراب دي، ملي اردو راغلی په وطن کې عملیات وسي، وطن مو کمل د طالبانو په لاس کې دی. اوس هم یو څو پوستې د سړک پر غاړه د اردو دي، هغه هم سړک نشي ساتلی.
زه عبدالوارث روحاني د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ او د سیمې اوسېدونکی یم. زه د ولسمشر غني څخه دا هیله لرم، رشوت او سود او زنا او غلا دې په افغانستان کې منع شي. کومو کسانو چې د څلور کارونو شریعت خلاف وکړه، هغه دې باید په شرعي سزا سره ورسېږي. زما پیغام دې ولسمشر غني ته ورسېږي. وسلام.
بلې، زه د هلمند ولایت په کجکي د ولسوالۍ خبره کوم. زما پیغام دا دی، موږ دلته د کجکي ولسوالۍ دا بې سیم خدي چې دي ډېرې کمزورې دي، زه غواړم چې دغه فعاله شي او زورورې شي. یوه میاشت کار کوي، دوې میاشتې بیا بندې. بس ما پیغام و. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د جرشنو ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د حکومت څخه دا هیله او ارزیه ده چې زموږ سړک د خرخوردې سودا تر وښي پورې ډېر خراب دی. هیله کوم سپیکر وښمو چې وسلام پر
زه د روزګان ولایت ګزار ولسوالۍ څخه سرباز ته زحمت ورکوم. موږ ولسوالۍ کې ډېر وخت کې مشکلات دي. موږ ولسوالۍ ته نه یو حت راځي، نه یو بل مشر راځي، نه یو شهر راځي چې تراسه دا ولسوالۍ معلومات یو شی غواړي نه غواړي، دا پولیسو معلومات یو شی تل ځلې چې زه پولیس یم، ما ته نیم معاش ګرځي، نیم دی اخي نیم ماته راکوي او خدمت کوم. 15 کاله کېږي چې زه په دغه ولسوالۍ کې زه خدمت کوم، زه وځي پیسې راکوم، دی ماته وایي ته ستا معاش دا قدر کې دی، څنګه دی د دې پلان لږ د دې پلان ډېر دی، یو پلان یو میاشت د دوه میاشت د ورکې بیا چې داسې یو میاشت د اوږدې یو میاشت راکوي بل پلان په یو میاشت په د مالی پولیسو د شپږ نیم زره پیسې د نیم دیګر د نیم ورکې بعضې ته دوه دوه زره ورکې باید موږ ولسوالۍ ته یو حت راکړو. مشکلات لوړ مقامات ته ورسېږو. وسلم.
وعلیکم سلام ګران وروره، په دې هیله چې ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې چارواکو اورېدلې وي او ژر تر ژره اقدام وکړي نو خبرمنه پای ته رسو. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکم، یادونه کوم هغې شمیرې ته چې تاسو هر ورځ زنګ وهئ هغه پیغام ثبتون کې دستګاه ده او تاسو کولی سئ پرته له دې چې د چا ږغ واورئ خپل پیغام ووایست موږ ته رسېږي. دوستانو تاسو دا هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې نه یوازې د ستونزو بلکې د هغو پرمختګونو په اړه هم خپل نظر زموږ سره او د ازادي راډیو د ټولو اوریدونکو سره شریک کړئ چې ستاسو په سیمه کې څه دي او تاسو فکر کوئ چې په ویلو سره به کېدای سي د نورو سیمو ستونزو ته د هواري زمينه برابر شي. د نورو اړیکو او پیغامونو په تمه مویم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سترګو دې جانان کې زما ټولې جهانونه دي وا دخله دنیا زوګې ستا د دنیا ناریا. سترګو دې جانان کې زما ټولې جهانونه دي وا دخله دنیا زوګې ستا د دنیا ناریا. فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر زی فغور درنه د مینې پنم واڑما زی پغرور درنا دمینی پنم واڑما زی پغرور درنا دمینی پنم واڑما زی پغرور درنا دمینی پنم واڑ دنیا دستا دیر واویلان واتخلا دنیا زو گستا د دنیا سرگ دی جانان کے زما کلی جہانو ندی واتخلا دنیا زو گستا د دنیا سرگ دی جانان کے زما کلی جہانو